خوشحال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د 2014 کال د فبرورۍ 23 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. د مشال تر رڼا لاندې ژوندې بحث هم لرو او اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحه میرزاده نه خبرونه اورو. السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د مارچ په لومړۍ هفته کې په اسلام آباد کې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ دی. او د امریکا ریپبلیکن ګوند صدر تیمي انتخابات امیدوار ډونلډ ټرمپ په نیوادا ریاست کې په لومړنیو ټاکنو کې کامیاب شوی دی. تفصیل: د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. دا خبره د خارجه دفتر یو چارواکي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. تیر ورځ په کابل کې د افغانستان بارنو چارو وزارت هم دا خبره تایید کړې وه. د افغانستان بارنو چارو وزارت په کابل کې د سولې سلور اړخیزې غونډې په پای کې یو اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي د غونډې برخوالو د طالبانو له ټولو ډلو غوښتنه کړې چې د خپلو باصلاحیت استازو له لارې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې په مارچ میاشت کې د پاکستان په کوربه توپ جوړیږي. بلخوا په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې په کابل کې د څلورو هیوادونو ترمنځ شوو خبرو له پرېکړو نه دي خبر. له مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد نعیم وویل:
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو، په دې اړه موږ معلومات نشته. دی د ناست په اړه باندې چې د څه کوي او څه روان کړي دي، په دې اړه موږ معلومات نه لرو. دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی. هر هغه هڅې چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او د یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي، طبعا هغه قابل تقدیر دي او موږ همدا غواړو چې اشغال باید ختم شي.
تیر ورځ په کابل کې د سلورو هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا سلور اړخیزه غونډه وشوه. دغه هیوادونه هڅه کوي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ زمند د پریکنده خبرو اترو لپاره زمینه برابر کړي او په دغه هیواد کې د تشدد لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان د ولسی جرګې سپیکر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو. په ملاقات کې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق ترڅنګ د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال موجود وو او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد آفتاب شیرپاو هم پکې ګډون وکړ. د ملاقات په اړه آفتاب شیرپاو مشال ریډیو ته وویل چې دغه د خیر سګالې دوره وه چې مقصد یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بے باوري کمول او له یو بل سره همکاري زیاتول دي. شیرپاو وویل چې نواز شریف افغان وفد ته باور ورکړ چې په اسلام آباد کې د لادرکه شوي پخوانی افغان گورنر فضل الله وحیدی د زر خلاصولو لپاره هڅې کوي. په پېښور کې نن د ترګري ضد یو عدالت یوې ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې دوه غړو ته د چاودېدونکو موادو ساتلو په سر د 28 کلونو بند سزا ورولې ده او د هغوی جایداد د ضبطولو حکم یې ورکړی. د ترګري ضد محکمې نه د خبر شوي بیان تر مخه دغه دوه کسان جاوید او سهیل نومیږي او د دوی تعلق له خیبر قبایلي سیمې سره دی. په دوی تور دی چې تیر کال د پېښور په پښتخره کې له چاودېدونکو موادو سره نیول شوي. په بیان کې ویل شوي دي چې عدالت د پلټنو او شواهدو په رڼا کې دوی ته سزا اورولې ده. په سوات کې د ښځو غیر رسمي اسمبلی یا شورا پرون په خپل لومړی غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې ښځو ته په قانون سازي کې ونډه ورکړي. په منګوره کې د ښځو غیر رسمي غونډه د سپیکر تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه چې پکې 13 غړو ګډون وکړ. غونډې ته په وینا کې د اسمبلی مرستیال سپیکر ساجده افتخار له حکومت غوښتل چې د ښځو ستونزو ته دې خصوصي پاملرنه وکړي.
پرځ قانون سازي کیږي نو هغه خزه چې دا هغه لا بس پاند ورکی چې لکه دغه پاند دی بس تا دا کار دی او خو چې قانون سازي کیږي نو هغه ته پکې حصہ نه ورکړي. ټیک شو خو شپه دې خبر باندې بالکل دا نه دا پکارو چې موږ دې هم دا بو دې الیکشن کای با پیدا څنګه چې دا سرو کار دی د دې خزي مو مخې ته ځي.
په سوات کې د خزه لومړی غیر رسمي اسمبلی شورا د تیر کال په دسمبر میاشت کې جوړه شوې و. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو صورتحال پر خپل نوې کلنې رپورت خپور کړي. په دغه رپورت کې چې نن خپور شو د افغانستان په ګډون د یو شمیر هیوادونو بشري حقوقو وضعیت څېړل شوی او په افغانستان کې د بشري حقوقو حالت له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ ښودل شوی. رپورت د ملکی تلفاتو زیاتوالي د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په دې کار کې نه یوازې د حکومت وسلوالې مخالفې ډلې بلکې په خپل حکومتي ځواکونه هم مسؤل دي. دا ډول څرګندونې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د هم همغږی ادارې یو نامه هم په خپل رپورټ کې کړی و، ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه د ملکی تلفاتو په برخه کې 19% مسؤلیت لري، خو افغان حکومت هغه رپورټ نیمګړی بللې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانتانامو بی زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کوي، او نه یوازې دا چې دا د امریکا د ارزښتونو خلاف دی، بلکې په نړۍ کې د هیواد حیثیت هم زیان رسوي. اوباما تېر ورځ دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د دغه جیل د تړلو پلان یې وړاندې کولو. نوموړي زیاته کړه،
For many years it's been clear that the detention facility at Guantanamo
Bay دوی له ډیرو کلونو را په دې خوا دا سرګند شوی چې د ګوانتانامو بی زندان زموږ امنیت نه ټینګوي بلکې کمزوري کوي. خغلی اوباما ویل چې دغه زندان 15 کیدیان به نورو هیوادونو ته ولېږل شي، او امریکا به د پاتې کیدیانو درځونې چارې ګړندۍ کړي چې آیا دوی نورو هیوادونو ته د منتقل کولو وړ دي که څنګه. رسنو اټکل کړي چې د امریکا ریپبلیکن ګوند صدارتي انتخاباتو امیدوار ډونلډ ټرمپ د امریکا د نیواډا ریاست په لومړنۍ ټاکنو کې بریا ترلاسه کړي. دا دریم ریاست ته چې نوموړي پکې کامیابی حاصل کړي. ټرمپ دا وخت د ریپبلیکن ګوند لخوا د 2016 کال صدارتي انتخاباتو لپاره له امیدوارانو سره سیالي کوي. ټرمپ د 2.5% ووټونو په ګټلو سره تر اوسه تر خپلو سیالانو مخکې دی. د ډونلډ ټرمپ له بریاو امکان څرګندېږي چې هغه د نومبر په میاشت کې د کېدونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند صدارتي نوماند شي. پنیوار ریاست کې د ریپبلیکن کاکس په لسو ووټرانو کې شپږو د حکومت په طریقې کار غوسه څرګنده کړه چې ټرمپ ته پکې نیم ووټونه حاصل شو. د ټرمپ نه پس په دویم نمبر ټیټ کروز دی او دریم مارکو روبیو دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس کرن سوبې او د موسم حال له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او 1.5 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.5 روپۍ 10 پیسې او 1.5 روپۍ 60 پیسې. یو پاوند 1.5 روپۍ 80 پیسې او 1.5 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23.90 روپۍ او 9.10 روپۍ. یو سعودي ریال 23.10 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو افغاني 1.53 روپۍ او 1.55 روپۍ. او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټی ګریډ، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري تر راتلونکو مارچ په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. برخوا سیرونکو وایي
او بل لخت پاکستان فکر کوم دومره زیات وس او اختیار په طالبانو نه لري چې څنګه امریکا او چین او افغانستان غواړي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د بجلی او ګیس منافع په لړ کې دی دوی ته د دوی جایز حق ورکړي شي.
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر
نت هایډل پاپټ په حواله سره زمونږ د تیل، زمونږ د ګیس، زمونږ د رائلټي، دا غي د لیوی ډیوټي، یعنی په هر لحاظ باندې هغه زمونږ باقیدار دي.
او په سواد کې د خزو غیر رسمي سملی په خپل لومړی غونډه کې د حکومت نه غوښتي چې خزې د قانون سازۍ کې شامل کړي شي.
زمونږ د ډیماند چې د خزانانو آبادی 50% نو د خزانانو شمولیت چې په سیاست کې هغه 33 نه دی زیات شي 50 دی ورسي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري تر راتلونکو مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. تیر ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا خبره کړې و. د افغان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سولې سلور اړخیزې غونډې په پای کې یو اعلامیه خپره کړه چې په کې راغلي د غونډې برخوالو د طالبانو له ټولو ډلو غوښتي چې د خپلو باصلاحیته استازو له په دغه غونډه کې برخه واخلي چې په مارچ میاشت کې د پاکستان په کوربتوب جوړیږي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
مشال ریڈیو سره په خبرو کې د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي وینا وه چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. د نهې په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د غړو ترمنځ شوي غونډې وروستو په جاري کړې شوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې په غونډه کې د افغانستان او پاکستان لخوا یو ګډ ورکینګ ګروپ جوړولو تجویز هرکلی وکړی شو چې تر لاندې به یاد ګروپ د دواړو ملکونو د عالمانو سره په ګډه په افغانستان کې د امن لپاره کار کوي او د تشدد پر ضد به فتوی جاری کوي. خو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي که پاکستان او افغانستان په خلوص سره کوششونه وکړي نو دا مذاکرات کامیابېدای شي.
افغانستان او پاکستان پر رښتیا سره د زړه اخلاص کوشش وکړي نو د دې مسلې حل کول څه دومره ګران کار هم نه دی. بل لار د دې نشته سوای د مذاکراتو نه، د خبرې اترو د لارې نه. په جنگ کې دی نو په افغانستان کې تاریخ کې پخوا هم برطانیا چې لوی قوت وو، روس راغی جنگ وکړ، امریکا او ناټو راغلل ستړي شول. په جنگ دا معامله نه چا حل کړی نه حل کیږي.
د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لومړی پړاو د تیر کال په جولای میاشت کې د اسلام آباد سره نږدې په مری کې شوی و. خو د ملا عمر د مرګ خبر وروستو دا عمل د ځنډ ښکار شو. پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې تر څو مذاکراتو لپاره ښه ماحول جوړ نه کړی شي تر هغې مذاکراتو کې څه پرمختګ نشي کېدی.
ماحول داسې پکار دی چې طالبان په خپل باندې راشي، نه پسې څوک قطر ته ځي او نه یوازې بلجه ته ځي، په خپلې مرضي باندې په خبرو کې شریک شي. او د هغې دپاره دا ضروري ده چې کوم د تور لیست اول دی هغه ختم شي، او بل لا چې د طالبانو چې کوم قیدیان دي دا را خلاص کړی شي، او نو د هغې نه پس بیا د خارجي قوو د وتلو دپاره یو ټایم ټیبل باندې خبرې ترې شروع شي.
د څلور اړخیزه اړیکو کمیټې دا څلورمه غونډه وه چې په کابل کې وشوه. له دې وړاندې دوه غونډې په اسلام آباد او یوه په کابل کې شوې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
رازو یوې مرکې ته اوریدونکو، په عین حال کې په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم مشال ریډیو ته ویلي چې په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې د پریکړو په اړه خبر نه دي. په دې موضوع زموږ همکار داود خټک د افغان او سیمه ییزو چارو کارپو سمی یوسفزی سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځو.
سمی یوسفزی صاحب، پرون په کابل کې دا پریکړه شوې ده چې طالبانو سره به د افغان حکومت نیغ په نیغه خبرې کوي. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان چې دا وار خبرو ته حاضریږي نو دا به په رسمي ډول وي، او کنا لکه د مخکې په شان به دا په غیر رسمي ډول خبرو ته کینی؟
هغه معلومات چې زه لرم، او پرون په قطر یو شمېر نورو سیمو کې چې طالبان ژوند کوي چې مونږ رابطې وکړې، طالبان اوس هم همدا موقف ده چې مونږ که خبرې کوو مونږ سره دې مستقیمې خبرې وشي، او د دې خبرو دپاره د پاکستان دروازه ټکول یا چین یا امریکا په واسطه باندې مخامخ خبرې کول دا زمونږ دپاره قابل قبول نه دي. خو زما په خیال چونکه پاکستان د امریکې او چین د دوی لخوا ورباندې فشار ده چې دوی افغان طالبان مذاکراتو ته راولي، او بل لخته پاکستان فکر کوم دومره زیات وس او اختیار په طالبانو نه لري چې څنګه امریکا او چین او افغانستان غواړي. پته ظاهره خبره ده پاکستان په دې باور ده چې دوی یو شمېر کسان مذاکراتو ته راوستلی شي، او طالبان هم ممکن یو شمېر کسان دغه مذاکراتو ته ورولېږي. خو فکر کوم طالبان به دا ځل بیا هم هغه موقف وي چې دغه خبرې به نه تایید کوي او نه به رد کوي.
سمی صاحب، تاسو چې څنګه ووایئ چې طالبان ممکنه ده چې یو وار بیا په رسمي ډول دا خبرې اترې ونه مني، بلخوا دا خبره هم ده چې ممکنه ده چې د پاکستان لخوا په طالبانو باندې کم فشار راغلی وي، ځکه چې په پاکستان باندې هم ویل کیږي چې یو فشار موجود دی چې طالبان دې خبرو اترو ته حاضر کی. نو که طالبان په رسمي ډول نه مني او بالفرض دا د فشار لاندې وي، نو تاسو څومره خوشبینه یا چې دا خبرې اترې به یو مهم طرف ته لاړې شي، دا به نتیجه خیزي ثابت شي؟
ګوره، مجاهدینو په 1978 کلونو کې په جنیوا کې چې کومه لوزنامه امضا شو د روس امریکای او پاکستان د حکومت ترمنځ جنوجو حکومت وغه کابان مجاهدین دارک داخل نه وو بهر ساتل شوی وو او بهرنیو دغه د جنیو معاهده امضا کړله چې لامل یې جګړه هیڅ کله پای ته ونه رسیده. اوس هم همدغه باور ده ترڅو چې له طالب سره مستقیم خبرې ونه شي، ځای په ځای خبرې ورسره ونه شي او زړه له اخلاص خبرې ونه شي. طالب شکوک او شبهات لري، هغوی دا فکر کوي چې افغان حکومت دوی ته دوکه ورکوي او دوی سره خبرې نه کوي. پاکستان افغانستان بیا دا شک لري چې که مونږ افغان طالبان کابل ته راولو او خبرې ورسره وکړو ممکن پاکستان بله ډله را پیدا کړي. خو خبره دا ده چې افغان حکومت باندې ذمہ داری ډېره را دي، ځکه چې هغوی حکومت هغوی یو نظام ده. خو بهرحال په دې کې شک نشته چې طالب اوس د جګړې نه ستړی شوی ده.
سمی صاحب، د طالبانو دننه څه فکر کوي چې څومره خلک د خبرو اترو په حق کې دي او آیا کم داسې خلک یا مشران هم شته چې هغه د سولې د خبرو اترو مخالفت کوي؟
اوس وخت کې ممکن ځینې انفرادي ډول باندې ځینې طالب مشران چې هغه د طالبانو هدي غړي دي هغوی خوښ نه وي یا ملاحظات لري یا یو ډول اعتراض لري، خو په مجموع کې اوس هم طالبان یو متحد قوت ده او هغه ډلې چې د طالبانو بیلې شوي دي د هغوی په اړه باندې ویل کېږي چې هغوی نرم مزاج دي. خو دا وخت زه داسې قوي فشار نه ګورم چې هغه د طالبان له خبرو نه راوګرځي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د پاکستان له وزیر اعظم سره ملاقات کړو. په دوه اړخیزه اړیکو ترڅنګ په اسلام آباد کې د لادرکشوي پخوانی گورنر سید فضل الله وحیدی په اړه خبرې کړې دي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له مشال ریډیو سره په مرکه کې د دې خبرو تایید کړې. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال رابی اکرم خان له آفتاب شیرپاو سره په مرکه کې پوښتلي چې د افغانستان ولسی جرګې مشر د ملاقاتونو هدف سبو. شیرپاو په جواب کې وایي
دا اصل کې د افغانستان د ولسی جرګې مشر جناب عبدالروف ابراهیمی او هغه سره د پارلمان غړي د سپیکر په دعوت باندې راغلو او دا پرون داسې دا دوره شروع ده او نن اروی وزیر اعظم صاحب سره هم ملاقات و او بیا هغې نه پس د فرینډشپ ګروپ ته هم راغلو او بیا اسمبلی کې مو. نو دا خیسګالی دوره ده او دا زمونږ بنیادي هغه دی چې د دواړو ملکونو او هیوادونو په منځ کې چې کم بد اعتمادي ده او بدګماني ده چې هغه لرې کړي شي او هغې لپاره یو بل سره دا تعاون مزید ښه کړی شي، د هغې لپاره دا دوره ده او هغې کې دا وزیر اعظم صاحب سره ډېر ښه خبرې وشوې.
شیرپاو صاحب، ډېر ورځ په کابل کې افغانستان کې مفاهمتي عمل لپاره سرور اړخیز غونډه وشوه، نو وزیر اعظم په دې لړ کې څه خبرې اترې وکړې؟
هغې نه زما په خیال دواړه اړخه مطمئن دي او قدم په قدم به دا مخکې کېږي او زما په خیال هغې نه چونکې د هغوی سفیر هم هغې غونډه کې شرکت کړی و پرون چې کوم کابل کې و، نو هغوی هم تصدیق وکړو دلته وزیر اعظم صاحب هم وایي چې مونږ غواړو چې دا کوم طریقې سره دا مخکې روان دي، په دې کې مونږ اخلاص او بالکل په ښه طریقې سره دا مخ پر وړاندې بوزو چې دا مذاکرات کامیاب شي.
او شیرپال صاحب، کم اسلام آباد کې د افغانستان یو پخوانی گورنر وو چې هغه بې درکه شوی دی، نو په هغې حق له د افغانستان د چارواکو له خوا څه غوښتنه مخې ته راغله په دې ملاقات کې؟
هغوی د دې مطالبه وکړه او وزیر اعظم صاحب ورته یقین دیانی ورکړه چې په هغې کې مونږ مکمل کوشش کوو او کوشش هم دی چې زر تر زره بازیاب شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په سواد کې جوړ کړی شوی د خزو د غیر رسمي سملې په لومړی اجلاس کې د حکومت نه غوښتنې شوې چې خزو د قانون جوړولو عمل کې شریک کړي شي. د غرنګ د طالب صحت او د خزو یو شمېر نور ستونزو په اړه بحثونه وشول او د حکومت نه دا غوښتنه هم وشوه چې په سملېو کې د خزو نمائندګي زیاته کړي شي. نور تفصیل د سواد نه نیاز احمد خان راکوي.
سواد منګوره کې د خزو اسمبلی اوړمنۍ غونډه د اسپیکر تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه. د غونډه کې د سواد بیلابیل سیمو څخه راغلي اتلس خزو ګډون وکړو. اسمبلی غونډه کې خزو ته را مخامخ ستونزو په اړه بحثونه وکړه شول چې پکې یو غړي نجمه وایي
یو فیمیل په حیثیت باندې زه دا خبره کوم چې موږ سره ډېر زیات مشکلات دي. کومه بهر ته وزو نو موږ د پاره خبرې دي، کومه فکور کې یو موږ د پاره خبرې دي، ایون موږ هر ځای ته لاړ شو موږ د پاره مسائل ډېر زیات دي. خو د دې مسلو حل چې دی کنه اب موږ په خپل راو باسو
کته چې کوم گاڑی رواني نو اگې کیدا دي چې یو حصہ ابوې فیمل نه جوړ کړی یو حصہ ابوې میل نه جوړ کړی دا حالانکه دا فیمل حصہ نه کدا مطلب درې حصے ابوې میل نه ور کړی دي یو حصہ ابوې فیمل نه ور کړی دا بیا هم امن باندې پودي زموږ په سواد کې دا قانون ولې نشتا
د غرنګا اسمبلی کې د ښځو حقوقو لپاره په باقاعده توګه د حکومت څخه غوښتنې وکړې شوې چې په کې مرستیالي سپیکر ساجد افتخار وویل
چې قانون سازي کیږي نو هغه ښځه چې دا هغه له بس پند ورکی چې لکه دغه پند دی بس تا دا کار دی او چې قانون سازي کیږي نو هغه ته به حصہ نه ورکړي چې شو په شو په دې خبره باندې بالکل دا نه دا پکارو چې موږ دې هم د ابو دې الیکشن کای به پیدا څنګه چې دا سړو کار دی د دې ښځې هم مخې ته ځي نو چې بهر حال
پاکستان کې د خزو او سړو شمیره نیم په نیمه ده ولې د پاکستان قانون تر سوري لاندې په قامي او صوبای اسمبلی کې د خزو برخه ډیره کمه ده دغه دی د آبادی په لحاظ سره برابر کړی
قانون دا دی چې قومي اسمبلی کې به 33 فیصد زنانه چې دي هغه به شامل کیږي نو زموږ دا ډیمانډ دی چې د زنانو آبادی 50 فیصد ده نو د زنانو شمولیت چې په سیاست کې هغه 33 نه دی زیات شي 50 ته دی ورسي نو زموږ دیم چارټر اف ډیمانډ دی
ونډې په اخره کې د اسمبلی سپیکر تبسم عدنان دغه ټولې غوښتنې صوبایي او مرکزی اسمبلی ته وړاندې کړې دوی په دغه موقع وویل
زنانو او د ماشومانو د خرڅونې او د اغستو په حواله سره خبرو وکړه د ایجوکیشن په حواله سره خبرو وکړه د سیاست کې د شمولیت په حواله سره خبرو وکړه چې زموږ د اختیار نشتی نو مختلف قسم ټاپکس باندې خبرې وکړه دا به ډېر زیات ګټورې زموږ لپاره ځکه چې زما خل داسې مخکې نه ده شوي چې زموږ زنانو چې دی نو داسې قسم شوي ده خو په ګراس روټ لیول باندې شوي ده او دا چې دی نو موږ دا بالکل خپل آواز ته رسول غواړو او رسې به انشاء الله
تبسم عدنان زیاته کړه چې دغه ټولې غوښتنې به د لیک په شکل کې د پاکستان قانون جوړونکو ادارو ته لیږي د یادونې وړ ده چې په سوات کې د ښځو اولنۍ اسمبلی د جنوري په عمومه نیټه جوړه کړې شوې وه چې په کې د سوات ضلع بیلابیل سیمونه درې دېرش غړي دي او مقصد یې د ښځو حقونو په اړه پوهه راوستل او اعلی چارواکو ته رسول دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبای وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته ویلي چې په فبروري 9 د وفاق لخوا رابل شوی د مشترکه مفاداتو کونسل غونډې وړاندې به دوی د خپلې صوبې د مالی حقونو او وسایلو لپاره سبا په 15 فبروري د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر او بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره لیدو کاته کوي او په کلکه به ترې د صوبې په وسایلو حق خپل بقایجات غواړي نور تفصیل د شبیر احمد جان
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبای وزیر مظفر سعید مشال لیډو سره په ځانګړي خبرو اترو کې ویل چې په 15 فبروري د خیبر پختونخوا د وزیرانو په مشوره کې یو پلاوی به د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار سره او د هغې وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره لیدو کاته وکړي چې پکې به د صوبې وسایلو مالی حقونو او د بجلی د ګیس او د اوبو په مت کې چې څومره هم بقایاجات دي په کلکه به ترې غوښتنه کوي
نت هایډل پراپرټ په حواله سره زمونږ د تیل زمونږ د ګیس زمونږ د رائلټي د هغې د ڈیوٹی یعنی په هر لحاظ باندې هغه زمنګ باقیدار دي او زمنګ د صوبه یو فرد هم بلکې ایون مسلم لیگ قیادت هم هغه د مرکز د قیادت نه مطمئن نه دي موږ د صوبه خبر پښتونخوا د حقوق د پاره په یو پیجو او موږ به د مرکزی حکومت سره په سختۍ د خبره چوتو ان شاء الله
مظفر سعید دا هم ویل یو خوکه خیبر پښتونخوا تر هغه زپلې ده نو بلخوا د افغان کډوالو بیا د قبایلی سومنه بې کوره شو د قبایلو د تعلیم او د صحت بوج هم په دې صوبه باندې دي او باید مرکزی حکومت دې اړخ ته پاملرنه وکړي او دا هر څه بدوي د مشترکه مفاداتو کونسل کې وفاقي حکومت سره اوچتوي
په دې وخت کې موږ په فرنٹ لائن یو د ټیرریزم نه تیریږو په موږ باندې افغان مهاجرین رونه دي هغه دلته دي د پارت اف ایجوکیشن هسپتالونه دغه هغه ټول بوج هم په خیبر پښتونخوا باندې دي بل طرف ته آی ڈی پیز پکې تیرې راغلل دغه ځان له یو بوج خو مرکزی حکومت هغه لاسکه چې په وارنټر کې کومه پیسې ملاويږي نو هغه هم په پراخ دیلې نه راکړي
کوي نو دیو جن موږ په سیسیای کې دا ټول خبره الته چتولو خبره کړی
دا یادونه ورته مرکزی حکومت دروانی میاشتې په 28 منېټه د سیسیای یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه را بللې ده د مشترکه مفاداتو کونسل په دغه غونډه کې د وفاقي حکومت او د صوبو ترمنځ د وسایلو په ویش او د وفاق او د صوبو ترمنځ د مالی کشالو هوارولو باندې خبره تر کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن
اوس هم زو کراچی ته چرته چې میشتو لیکوالانو سره د ماشومانو د یو احتجاج له لارې دا غوښتنه کړې چې مورنۍ ژبې د بنیادی تعلیم ترلاسه کولو ذریعه وګرځول شي. دغه مظاهره کوونکو د پښتونخوا حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې پښتو ژبه د لازمي مضمون په حیث د نصاب برخه وګرځول شي. نور تفصیل د محمد عمران ناورو.
د کراچی پریس کلب مخې ته د ښار د بیلابیلو سیمو میشت ماشومانو لیکوالانو شاعرانو یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دې مظاهرې په اړه شاعر او لیکوال درمان بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې مقصد یوازې خپل یو خواست د خیبر پښتونخوا حکومت ته رسول دي چې هغوی باید پښتو د نصاب برخه کې او دفتري ژبه وګرځي.
خیبر پښتونخوا حکومت نه خصوصاً وزیر اعلی صاحب نه دا خواست کوو ته دا اپیل ورته کوو چې پښتو ژبه چې ده دا د لازمي ژبه وګرځولې شي او پرمختګ چې ده دا خپل ژبې شه دا او داسې دنیا شي سره کام نسته چې ژبې مخ شي او کام شاته وي. تعلیم ګران نه ده او څه به ګران کړی ده.
په دې مظاهره کې ګډون کوونکو ماشومانو په لاسونو کې لیکونه نیولي وو چې په مورنۍ ژبې سره د مینې څرګندونې شوې وې. په دغه ماشومانو کې یوې ماشومې نفیسې مشال ریډیو ته وویل چې هغوی که په کراچۍ کې سبق وایي نو اول ژبه زده کوي او بیا تعلیم.
موږ غواړو چې زموږ په اسکول کې موږ ته پښتو ښایي موږ په هغې باندې پوهېږو نور زموږ موږ نورې ژبې نه شي پېژندې اوس موږ ته سندي ښایي موږ په سندي باندې نه پوهېږو چې دا دې موږ ته څه لګیا دي موږ غواړو چې بس موږ ته اسکول کې پښتو ښایي.
لیکوال او شاعر سرور شمال په دې مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې چرته هم د یوې ژبې ویونکي زیات وي هلته د تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړی شي.
په دې حواله باندې موږ د تک راجمع شوي یو د دې شاعران ادیبان او په دې اکله باندې موږ مظاهره کوو او د خپل حکومت ته دا مطالبه کوو چې کم ځای کوم لکه د پښتنو تعداد زیات دی هلته کې ځای ماشومان لري په پښتو ژبه کې چې تعلیم ورکړی شي او پښتو دې په نصاب کې شامل کړی شي بلکې دفتري ژبه دې وګرځول شي.
مظاهره کې ګډونوالو پښتو او سندي ژبه په ګوګل ژباړه کې په شاملې دوه د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې مرکزی حکومت هم باید د مورنیو ژبو ارزښت ومني. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د پاکستان سپر لیگ کرکټ ټورنمنت کې پرون په وروستي لوبه یا فائنل کې اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کوټه ګلیډیټر ته ماتې ورکړه او دا شانې د لومړي سپر لیگ په خپل نامه کو. په دې ټورنمنت کې د کراچۍ، پېښور، اسلام آباد، کوټه او لاهور لوبډلو برخه اخیستې وه. که څه هم دا لومړی ځل و چې سپر لیگ شل اوریزه ټورنمنت شوې خو د دې ټولې لوبې په دوبۍ کې وشوې. د دې ټورنمنت ته کرکټ بورډ او لوبغاړو تاسو غټي رسیدلې دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سراج زهيري په اړه تفصيل راکوي.
کوئټه ګلیډیټرز په مقرره شل اورونو کې یو سل سلور او یا رنزونه جوړ کړل او دغه هدف اسلام آباد یونایټیډ د سلورو وکټو په زیان باندې سرته ورسولو او لوبه یې وګټله. د کرکټ سپر لیگ د دې لوبو نه به پاکستان کرکټ بورډ ته او نوو لوبغاړو ته څومره ګټه ترلاسه شي په اسلام آباد کې د کرکټ لوبې تجزیه کار او خبریال عبدالغفار وی.
یقیني خبره ده چې پر روانو کلونو کې بعد د فیصل نه پاکستان کرکټ بورډ ته ډېر ښه نوی ټیلنټ هم ملاوي او د دې سره سره به د دیو مالی کمی مسلې چې دی هغه به هم حل کېدل شروع شي او په دې پی اس ایل کې هم دا توقع و چې یو نوی ټیلنټ به مخې تراشي خو بیټسمنانو کې نوی ټیلنټ رانلې په فاسټ بالرانو کې رانلې خو دوه سپینران پاکستان ته د گوهر نواز او محمد اصغر په صورت کې ډیر ښه ملاو شو. نو یقیني خبره ده چې د را روان کلونو کې کم پی اس ایل کېږي نو پاکستان نوی ټیلنټ به مخې ترازي او د پاکستان کرکټ ته به هم ډیره فائدہ وي.
ذکر ده سیالیو کې د پاکستان ټولو 15 لوبډلو برخه واغسته چې پکې کراچي کینګز، لاهور کلندر، کوټا گلیډیټرز او پیخور زلمی شامل وو او د آسترالیا، ویسټ انډیز، افغانستان او سریلانکا په ګډون د نورو ملکونو لوبغاړي هم د دې ټیمونو برخه وو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ریډونکو د مازیګر 7:30 بجې شوې دي لند خبرونه د ملیحه میرزاده ناورو. د پاکستان بارانو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړیو کې په اسلام آباد کې کیږي. دا خبره د خارجه دفتر یو چارواکي نن له مشال ریډیو څخه خبرې وکړه. بلخوا په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر میان محمد نعیم وایي چې په کابل کې د څلورو هیوادونو ترمنځ شو خبرو له پرېکړو نه دي خبر. تېره ورځ په کابل کې د څلورو هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا غونډه وشوه. د افغانستان د ولسی جرګې سپیکر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړ. په ملاقات کې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق ترڅنګ د افغانستان سفیر عمر سفیوال او د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب شیرپاو موجود وو. د ملاقات په اړه شیرپاو وویل چې دا د خیر سرګالۍ یوه دوره وه. په سوات کې د ښځو غیر رسمي اسمبلی شورا پرون په خپله لومړۍ غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې ښځو ته په قانون سازي کې ونډه ورکړي. په مینګوره کې د ښځو غیر رسمي غونډه د سپیکرې تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه. خنی نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل د بشري حقوقو صورتحال پر خپل نوی کلنې رپورت خپور کړی. په دغه رپورت کې چنن خوشو د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت سیړل شوې ده. رسنو اټکل کړی چې د امریکا ریپبلیکن ګوند صدارت انتخابات امیدوار ډونلډ ټرمپ د امریکا د نیوادا ریاست په لومړنۍ ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې. د دریم ریاست چې نوموړي پکې کامیابی ترلاسه کړه. ټرمپ دا وخت ریپبلیکن ګوند لخوا د 2024 کال صدارت انتخاباتو لپاره له امیدوارانو سره سیالي کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوندنامو بې زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کوي او نه یوازې دا چې د امریکا د ارزښتونو خلاف دی بلکې په نړۍ کې د هیواد حیثیت ته هم زیان رسوي. اوباما تېره ورځ خبرې په داسې حال کې کړي چې دغه جیل د تړلو پلان یې وړاندې کولو.
او اوس هم د مشال تر رڼا لاندې بحث تر ازو د دې پروګرام کوربا زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترونه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومنې. لکه څنګه تاسو د مشال ریډیو په خبرونو کې اوریدلی چې د افغانستان د سولې په لړ کې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ستاسو پریکړه کړې چې له وسلوالو طالبان سره به مخامخ خبري په اسلام آباد کې د مارچ د میاشتې په لومړۍ یونۍ کې کېږي. دا چې آیا خبرې اترې ممکنه دي، چیلنجونه او اندېښنې څه دي، دا به د مشال تورن لاندې بحث کې له کارپوهانو سره چېړو. د بحث ملمه مو په کابل کې میشت خبریال او چېړونکی اباسین بریال او د دې ترڅنګ مو د عوامي نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د افغان چارو کارپوه هم دی په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز چېړونکی حکمت الله اعظمي، د طالبانو پر چارو نظر ساتونکي خبریال سمی یوسفزي او په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه کړې دي. د فاس پښتو کې به د هغوی نظرونه هم در سره شریک کړو. خو په پایل کې اباسین بریال صاحب، تاسو ته هرکلی کوم. بریال صاحب، لومړی پښتنو خدا د تاسو او بخشي په دې دغه باندې نظر ساتاست د کم پرونتي فیصله وسوه او پاغه کې دا وویل سو چې خبرې اترې به د مارچ په لومړی اونۍ کې کېږي. نو که تاسو دې ته وګورئ د خبرو اترو مختلفو پړاوونو ته، دا تاسو ته یو مهم پرمختګ ښکاري؟
یو اساسي مسله چې باید د تذکر کې نه نه جوړه شي، په هر صورت افغانستان کې سولې ته یو امیدواري وجود لري. په دې باوجود چې جګړه ورځ په ورځ قوت پیدا کوي، هم زموږ لپاره اخري انتخاب بیا هم دی او انتظار دا دی چې پاکستان د خپل توان نه استفاده وکړي، هغه صادقانه همکاري وکړي او د سولې لپاره هغه طالبان چې په پاکستان کې اوسېږي او د طالبان استبلیشمنت دی
یعنی یعنی دې ته راځو. بریال صاحب، یعنی زما مقصد دا و چې دا ستاسو په دې څکم څومره غونډې سوي دي، په دې کې تاسو ته دغه پرونی ګام چې دی د دوی سره د مخامخ خبرو په اړه باندې یو ښه پرمختګ، غټ پرمختګ ښکاري کنه؟ لار اوس هم اوږده پرته ده.
نسبی پرمختګ دی، لار اوږده په مخ کې پرته ده او دا د اعتماد سازۍ په نتیجه کې منځ ته راځي. د انتظار اعتماد سازۍ لپاره دا یو حکم دی چې پورته شوی دی او موږ فکر کوو چې یو اربیا د دې زمينه مساعده شو اما هر لحظه د خطر یا د خبرو د زندیدو ویر او درای وجود لري دا څه تصور کیږي چې یو اربیا د طالبانو په منځ کې یو ناټ کلشوي اختلافات او په پلمه باندې د مسالې رامنځته شي پاکستان خپل ملاحظات لري کاغه هدف ته نه رسیږي پاکستان ډېر وغوښتي چې یو طرفه سوله وجود ولري دغه د اندېښنې عمده ټکی دی پاکستان دا خچي اعتماد
ور باندې یو څه ستونزمن دی. سمه ده، بریال صاحب موږ مرکیم کړی دی، زه غواړم چې هم دغه پښتنه مو له بیلابیلو نورو کارپوهانو سره څېړې دي که تاسو لږ منتظر اوسئ دغه نظرونه به مو واورو. په سر کې به نصر الله ستانکزی په کابل پوهنتون کې د سیاست استاد دی، لاغه واورو چې دی ودی ګام ته څنګه ګوري.
یو پرمختګ دی اما یو لوی پرمختګ توګه زه د دل لپاره نه ګڼم چې اول د مذاکرات پایل دی دو متخاصم خواو ترمنځ. دوه خبردار چې طالبان په څو ډلو ویشل شوی دي، ټول طالبان که یو معینه ډله ممکن مذاکرات ته داخل خبرو اترو ته، او درېمه خبردار چې پاکستان څومره صداقت کوي، او دوه نور هیوادونه چې د ګران تورانو په عنوان پېژندل کېږي یعنې چین او امریکا، دوی به څومره په دې کې په صادقه نه توګه د افغانستان د راتلونکي لپاره د سولې پر اوستو باندې باور
دا. خو نصر الله ستانکزی افراسیاب خټک د عوامي نیشنل پارټي یو مشر دی، افغانستان په چارو باندې لیکلم کوي او ډیر ژور نصر ساتي، او په تیرو څو لسیزو راهیسې زخه د افغانستان په سیاست او په دې کې دخیل هم دی په یو شکل نه شکل کې. لاغه هم دا پوښتنه کړې ده چې دته دا څنګه ښکاري د دغ برګون سړي.
دا خبرې خو اساري خبرې ترې نه دي، ځکه چې د دې شاته یو دغه لانجه تشاله پرته ده، او ډېرې شوي دي شوی دي چې حلفسته یا شوي دي. دا خبره دا ده چې اول ملاقات به دا معلومه شي چې دواړو فریقو اجنډاګانې څومره وده پورې یو بل ته ځي دي، یو بل ته ورته دي، څومره په خبرو باندې نږدېواله دی، څومره خبرو باندې نریواله دی. یقینا چې افغانستان چې کوم حکومت دی یا د حکومت نمائندگان دي، د هغوی موقف خو معلوم دی، ځکه چې هغوی خو وختن فوقتن ویلي دي چې هغوی د افغانستان استقلال، ازادي، تمامیت او د افغانستان د ریپبلک یعنی جمهوریت جوړېدل او هلته کې د حقوقو خبرې دي، که د ښځو دي، که د ماشومانو دي، که د تعلیم تحصیل خبرې دي، دا د هغوی خبرې معلومې دي. د بل فریق چې دی طالبانو فریق چې دی هغه خبرې معلومې نه دي. نو دا چې کله هغوی خپلې خبرې وکړي بیا به سړی په صحیح توګه باندې اندازه ولګولی شي. طالبانو فریق له خوا نه دا ویل کېدل چې خارجي فوجي ده، خارجي فوجي نو وتلو خبره شروع شوه، هغه تقریبا اخره کې وه چې بیا د جرمي شروع شنو ته. نو د دې هغې خبر نه علاوه نور څه وي هغوی دا خو له معلومه نه ده چې هغوی څه غوښتنې لري نه لري. دا زما په خیال کې ډېر مناسب وري سړی هسې زړه نه خبرې وکړي چې دا به داسې وي او داسې وي. زرم چې لږ وو غوډه تاسو سره ونی شي چې موقفونه د فرګین څنګه دي.
دا و افراسیاب خټک. اباسین بریال صاحب کستا سو اجازه وی سمی یوسف زی صاحب خبرګون به واورو چې هغه خپل یعنی طالبانو کې دننه په دې حواله باندې کوم خبره کې ژبه به تاسو ته راسو. اول به لاړ سو سمی یوسف زی ته او هغه ځخه به واورو چې طالبانو کې خبرګون څه دی. سمی یوسف زی د افغانستان د طالبانو په اړه باندې زیاتره وخت ریپورتونه کوي او په هغه جوړ نصر ساتي.
هغه معلومات چې زه لرم او پرون په قطر یو شمېر نورو سیمو کې چې طالبان ژوند کوي چې مونږ رابطې وکړې، طالبان اوس هم همدا موقف ده چې مونږ که خبرې کوو مونږ سره دې مستقیمې خبرې وشي، او د دې خبرو دپاره د پاکستان دروازه ټکول یا چین یا امریکا په واسطه باندې مخامخ خبرې کول دا زمونږ دپاره قابل قبول نه دي. مو غواړو اول امریکایانو سره خبرې وکړو تر څو یو څه ضمانتونه ترلاسه کړو او بیا له افغان حکومت سره خبرې وکړو. خو زما په خیال چونکې پاکستان د امریکې او چین د دوی لخوا ورباندې فشار ده چې دوی افغان طالبان مذاکراتو ته راولي، او بل لخته پاکستان فکر کوم دومره زیات وس او اختیار په طالبانو نه لري چې څنګه امریکا او چین او افغانستان غواړي په هغه طریقه باندې طالبان مذاکرات ته راولي. البته ظاهر خبره ده پاکستان په دې باور ده چې د یو شمیر کسان مذاکرات ته راوستل شي او طالبان هم ممکن یو شمیر کسان دغه مذاکرات ته ورولېږي، خو فکر کوم طالبان به دا ځل بیا هم هغه موقف وي چې دا خبرې به نه تایید کوي او نه به رد کوي، بلکې دا ځل خودی وایي چې دوی به د ابتدا نه دا خبرې ردوي. او هغه کسان چې دغه مذاکرات ته ځي دوی به وایي چې دا په خپل سر تللی دي یا په خپل صلاحیت تللی دي، زمونږ نمایندگان رسمی نمائندگان نه دي، البته دوی د طالبانو د تحریک غړي دي. که دغه حالت رامنځته کیږي نو بیا خو بزما په خیال افغان حکومت او د نورو چین او پاکستان چین او امریکا یو ځل بیا ووایي چې پاکستان د دومره فشار واچوي چې دا هر څه چې کیږي او دا د طالبان ووایي چې دا زمونږ په رسمي باندې کیږي. خو هغه خبره ده چې د افغانستان په اړه طالبان دا فکر کوي چې افغانستان د مسلې حل دوه اړخونه لري، یو بهرنی اړخ ده او یعنی امریکایان او خارجیان په افغانستان کې موجودګي د خپل د افغان حکومت سره خبرې دي، او طالبان دا فکر کوي چې لومړی یو یا دوه ځل باید موږ امریکایانو سره خبرې وکړو، یو څه مراعات ترلاسه کړو، د دوی هغه د بندیانو خبره او د دوی دغه نړیوال بندیزونه چې دوی لګېدلې دي د هغوی د خلاص یې غوښتل، وروسته بیا دوی په ازادۍ سره سفرونه کولی شي.
دا سمی سوزای اباسین بریال سپ تاسو سمی سوزای ووري دي دوه درې خبري وکي، خو په دې کې و خبره دا وکړي چې طالبان شای ډیر زړه شنه کې خبرو اترو ته کچم د قطر د دفتر مشر محمد نعیم مشال ریډیو سره خبر کې ویلي چې دوی خبره لدی خبرو اترو ځا خبر نه دي چې دا څلور رخصه غونډه ده، خو البته خبرو اترو ته تیار دي. دلته یو خبره سمی سوزای دا وکړي چې طالبان دا غواړي چې اول امریکایانو سره خبره حل او فصل کړي او بیا افغان د تراسی. آیا دغه سی یو صورت شتون لري تاسو په معلوماتو کې؟
تاسو وګورئ، اول باید د طالبانو د جوړښت وګورو، و څنګه سی او ظواهر د دې چې طالبان په درې ډلو ویشل شوی. یو هغه ډله ده چې طالبان پاکستان وغواړي او په دې توګه نه چې وګړي خبرو میز ته راولي، اما د هغه په مقابل کې یو بل ډله چې عمل د جګړې په صحنه کې ده را پیدا شو او دغه مخالفت کوي، حتی استازي توبي مشرتوبي نه مني. نو د دویم ډلې سره په څه کې چې غالباً د پاکستان په کنټرول کې نه ده، دویم مسله دا ده چې د پاکستان په چارواکو هم قطر ته سفر وکړ او هغوی دا فشار مالوي د قطر په رسمي طالبانو باندې چې هغوی هم د خبرو دغه میکانیزم چې پاکستان را پیل کړی دی او یو طرف دی دې سره توافق وښیي. اما دا چې د قطر دفتر وایي چې موږ د دې مذاکراتو نه خبر نه لرو یا موږ جریات کې نوې ساتل شوې ده په خپله د سورې دغه پروسې یا د مذاکراتو دغه ابتدایي بهیر ته یو خطرناک گزار دی چې باور پرې کوي. په خپله په صحنه کې هم طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي او دوی د دغه درېو ډلو متعلقین دي په جلا جلا ډول. دوی دغه حالاتو ته ګوري چې طالبان په رهبرۍ کې دغسې مختلف نظرونه یا اتفاق د نظر وجود نه لري، نو په دې اساس دوی سره هم اندېښنه ده او طالبان چې خاصه نتیجه ورنه کړي. بل اساسی مسئله دا ده چې آیا پاکستان د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي که طالبان د پاکستان په استازیتوب د سولې میز ته راځي؟ په دغه حالاتو کې د سولې غوښتنې تقسیمېږي، هغه شرایط چې طالبان یې لري یو شی دی او هغه شرایط چې پاکستان یې لري بل څه دي. ځکه چې موږ د امیدوارۍ په سترګه کتلی شو، هغه دا و چې لومړي ځل دپاره داسې خبرې را شروع شوې چې دوه مختبر ځواکونه چې هغه چین او امریکا د هغې په دې خبرو کې د ناظرینو رول درلود. زموږ انتظار دا و، د افغانستان د اړخ انتظار دا دی، خلق انتظار دا دی چې دغه دواړه اړخونه د پاکستان څخه یو لیکلی ضمانت واخلي چې په دې خبرو کې به خپل ټول هغه امکانات کاروي چې پاکستان په لاس کې لري. په ځانګړې توګه د پاکستان کې ډېر سخت طالبان مشران اوسېږي چې پاکستان کولی شي هغوی خبرو ته کښېنه وي. خو داسې یو تصور دی چې پاکستان د ټولو طالبانو د راخلا کولو هڅه نه کوي، بلکې د اخفال کولو یوه سلسله ترلاسه لري.
چا باسین بریال صاحب مننه ډیره. راجو حکمت اعظمی صاحب ته د کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز سیړونکو دی، د دې یو بل اړخ ګوري چې خپل افغان حکومت و دې سولې عمل کې له طالبان سره مخامخ خبرو ته په کم حالت کې دی. یو ور باغم واورو
دا چې افغان دولت په دې فکر کې دی چې آیا دغه هڅه به یو پایدار سولو په افغانستان کې راوسلای شي کنه؟ زه فکر کوم افغان دولت هم په دې پیری چې دا هڅې یو کاملا سولې ته دوامدار سولې ته او سرتاسري سولې ته لار نه سي هوارولی. زما په فکر باندې چې افغان دولت دې ته منتظر دی تر څو پورې د هغو اشخاصو سره په طالبانو کې سوله وکړي کوم چې سولې ته آماده دي، غواړي چې سولې ته مذاکرات ته راشي، مګر هغه ډله چې د باندې پاتېږي د سولې څخه، زه فکر کوم چې دوی به پر پاکستان څخه دا غوښتنه وکړي او د نړیوالې ټولنې څخه به دا غوښتنه وکړي چې پاکستان باندې فشار راولي تر څو د هغه طالبان چې سولې ته نه راځي د هغې پر وړاندې باندې د نظامي لارو څخه له منځه یوسي.
داو حکمت الله اعظمی او بل عباسین بریال سے سمیر سبزی تاسو کم طرف ته اشاره وکړه، خو د افغان حکمت الله اعظمی د افغان حکومت له لوري زادی ته وکتل خپل طالبان کې تاسو هم دا وی چې ډلې دی. سمیر سبزی هم دې طرف ته اشاره کوي چې دغه اختلافات په کوم شکل کې دي.
اوس وخت کې ممکن ځینې انفرادي ډول باندې ځینې طالب مشران چې هغه د طالبانو هر کې غړي دي، هغوی خوښ نه وي یا ملاحظات لري یا یو ډول اعتراض لري، خو په مجموع کې اوس هم طالبان یو متحد قوت ته او د بلا اختر محمد منصور تر مشرۍ لاندې یو مضبوط قوت ته، او هغه ډلې چې د طالبانو بیلې شوې دي د هغوی په اړه باندې ویل کېږي چې هغوی نرم مزاجه دي، یعنی د دې نه مخکې د طالبانو بل شوی مشر ملا حسن رحمانی چې اوس وفات شوی دی، هغه پزغر دی ویل چې موږ غواړو افغان حکومت سره خبرې وکړو، هم دغه ډلې نورو کسانو هم ویل چې موږ باید خبرې وکړو، خو دا وخت زه داسې قوي فشار نه ګورم چې هغه د طالبان له خبرو نه راوګرځي. البته افغان طالبان لپاره مشکل دا ده چې دوی چونکه یو مذهبي قوت ده، او که دوی یو دم له جګړې لاس اخلي او هغه خبرې چې دوی کولې چې سوپر خارجان په افغانستان کې موږ جهاد نه ودرو، که هغوی مذاکراتو میز ته راځي نو هغوی دپاره به دا یو ستر قمار وي چې واپس بیا خپلو جنګیالیو ته دا ووایي چې بس جهاد واپس شروع شولو. ظاهره خبره ده جنګیالی به هم دا پوښتنه کوي چې پرونه پورې تاسو افغان حکومت سره خبرې کولې چې په مذاکراتو کې ناکام شي، اوس دوباره زمونږ د جهاد بټن وهي. نو له دې امله طالبان هم په فشار کې دي، خو هغوی دا غواړي چې په دې باور وو چې بل طرف ته طالبان دپاره یو بل نا امیدي خبر دا و چې د سولې شورا چې کومه نوې جوړه شول په هغو کې داسې ښکاري چې افغان حکومت د مذاکراتو لپاره ډېر جدي نه وي، ځکه چې په هغه مشري چې کوم د پیر سید احمد ګیلاني هغه ډېر په مشکل سره دوه خبرې کولی شي، عمر ډېر زیات ده او ټول اختیار به د نوموړي مرستیال کریم خلیلي سره وي. کریم خلیلي د طالبانو سره دوه درې مشکلات لري، یو خو هغه طالبانو سره په جګړه کې پاتې شوی دی، بل هغه د طالبانو په جبه باندې پوره نه پوهېږي، درېیم دا ده چې هغه اهل تشیع مذهب سره تعلق لري. نو په کار دا و چې په سولې شورا کې داسې کسان اختل شوی وای چې هم طالبان لپاره قابل قبول وای، د جګړې برخه نه وای، افغان حکومت هم داسې ګامونه اخلي چې طالبان به باور کوي.
دا سمیر سبزی صاحب عباسین بریال صاحب سمیر سبزی خدا خبر وکړه چې طالبان بهرال پر ډلو کې ویشل سوي، خو به هم نرمي ډلې پکشي دي، خو محمد نعیم مشال لیډو ټول چې دوی یعنی د دوی په اصطلاح په افغانستان کې اشغال سوي دي، دا بل منځځي او بل اسلامي نظام خبره بکیږي په دې خبرو اترو کې. خو نصر الله سانګزی زما پښتنو کې چې د افغان حکومت کدا افغان طالبانو په خواني دریزه اوس درسته وکتل چې آیا څه نرمښت راغلی دي؟ داغه جواب
زه فکر کوم چې bale نرمشت راغلی دی، اما دا چې ستراتیژیکی کمی دا فکر کوم دا به د راتلونکي میاشت کې چې مذاکرات معلومیږي په دې کې به څرګند شي. اوس مخکې له وخت نه سړی وایي چې څومره بدلون راغلی، یو ستراتیژیک بدلون راغلی که تاکتیکي بدلون راغلی.
نو عباسین بریال صاحب تاسو واورېدل خپل یعنی که طالبانو داخلي حالات ته وګورو، د دوی نظر فکر ته وګورو، تاسو اتفاق کوئ چې طالبان یعنی داسې غوښتنې لري چې هغه ممکن وي افغان حکومت پوره نه کړای شي، یا بیا چې کوم ضمانتیان دي یا پاکستان دي پوره نه کړای شي؟
که بعض د طالبانو پر سر یو پاکستان منفي کړو، مهم خبره دا ده چې د سولې لپاره هر وخت سخت شرایط ایښودل کېږي، مګر د دې جګړې نه فکر ستړي دي، بالاخره طالبان هم نشي کولای دې جګړې ته ډېر زیات دوام ورکړي، هغوی مجبور دي سولې ته غاړه کېږدي او خپل شرایط راکم کړي. یو وخت کې دوی د امریکایانو سره د مخامخ خبرو غوښتنه کوله، افغان دولت سره نه حاضرېدل، اوس افغان دولت سره خبرو ته حاضر شوي. دویم دا دی چې تر ټولو مهمه چې چینایان او امریکایان هم په دې خبرو کې په یو شکل د اشکالو مداخله لري، یعنی دوی هم برخه دي، اړخ دي. نو په دې اساس دوی هغه سوالونه هم تر ډېره ځای پورې ځواب شوي او طالبانو نرمښت ښودلی دی چې باید دا خبرې وکړي. مهمه خبره دا ده چې زه وایم طالبان خپله خبره کوي که د بل چا، پاکستان خو طالبان خپل خبره کوي او پاکستان خبره نه کوي، نو په هغه صورت کې شرایط یې شتون دي بیا دا سوله ډېره ممکنه ده او پیشرفت هم پکې کېدای شي. بل مهم سوال چې مخکې دوستانو ورته اشاره وکړه، د افغانستان د سولې د شورا جوړښت، تاسو وګورئ د سولې شورا د داخلي ثبات لپاره او جنګلۍ د رفخلا کولو لپاره یو پوست او ابتدایي میکانیزم دی. په لویه کې دا خبرې هر کو د بهرنیو چارو وزارت پر مخ وړي او هغوی خپل ټول دولتي صلاحیت مالوي د دې خبرو دپاره د ډېر زیات واک نه استفاده کوي او هغه د سولې تر د شورا تر ترکیبي جوړښت چې ملګري ورته په نورو ډولونو اشاره کوي دلته کوم تفاوت لري. طالبانو کې اساسي مسله دا ده چې د دوی دغه اختلافاتو ته باید یو جدي دیده وکتل شي. دوی ویشل کېږي په ډلو، ښودل کېږي داسې چې ګویا د دوی به یوه ډله راخلا کېږي، موږ د دې خبرو په اساس مصرف ساتل کېږو، مګر نتایج ته سړی خوشبینه نه شي پاتې کېدای. لکه یې دا دی چې د قطر دفتر یوه خبره کوي او هغه طالبان چې اوس عملا په پکتیکا کې او په زابل کې سره وجنګېدل د ملا اختر منصور د ډلې سره، هغوی د دې مشري نه مني. نو دا د خبرو هیڅ به څوک راځي، د دواړو طالبانو ډلې به راځي او یو ډول شرایط به وړاندې کوي، یو ډول خبرې به کوي. یا پاکستان په دواړو ډلو باندې هماغومره نفوذ لري یا د دې اراده لري چې دواړو ډلې د خبرو هیڅ راولي. دا هلته یو سلسله پیچیده وجود لري چې د پخوا په نسبت یې پروسه نوره هم پیچلې کړې ده او موږ داسې تصور کوو چې پاکستان په خپله غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني، طالبان یو ډول د خپلو اهدافو غوښتنو دپاره خرڅ کړي.
باسن بریال صاحب دې سره ستاسو له خبرې سره بارل تاسو هم دا پوښتنه راپورته کړه او دا پوښتنه ما له نصر الله ستانکزي سره راپورته کړه چې دغه طالبان چې په ډلو ټپلو ویشل شوي دي او دغه ټول د خبرو میز ته راوستل، آیا دغه څلور اړخیزه هیوادونه که افغانستان دی که پاکستان دی که چین دی که امریکا ده، دا څلور واړه په یو شکل نه شکل کې د پردې شاته پر دوی داسې اثر او نفوذ کولای شي دا ټول د دې نفوذ لاندې راولي او د سولې بهیر او خبرو اترو ته راولي؟ نو داغه جواب
دا به مخکل وخت نه وي، خو په دې کې زه فکر کوم چې په طبیعي ډول یو ډله یا هغه مرکزي ډله به غښتلې وي نسبت نورو ډلو ته. که چېرې هغه ډله راشي هم په خیر ده، حتی که یوه کوچنۍ ډله هم په نهایت خبرو ته کښېنه او له جګړې نه لاس واخلي، یا افغانستان یوه برخه هم له سو په اصطلاح کناره شي، دا هم د مال نظر پرمختګ ده.
دا نصر الله ستانکزی خوسمی صاحب بیا د بے باوری خبره کوي. هم دې ته بیا باسین بریال صاحب تاسو ته راځو، خو اول به واورو سمی صاحب د کومو بے باوری خبرې کوي.
ګوره، مجاهدینو په 1978 یا 1980 کلونو کې په جنیوا کې چې کومه لوزنامه امضا شوه د روس، امریکای او پاکستان د حکومت ترمنځ، جنیوا حکومت، هغه کې افغان مجاهدین ډایرک داخل نه وو، بهر ساتل شوی وو او بهرنیو دغه د جنیو معاهده امضا کړله چې له امله یې جګړه هیڅکله پای ته ونه رسېده. اوس هم همدغه باور ده، تر څو چې له طالب سره مستقیمې خبرې ونه شي، ځای په ځای خبرې ورسره ونه شي او زړه له اخلاصه خبرې ونه شي، طالب شکوک او شبهات لري. هغوی دا فکر کوي چې افغان حکومت دوی ته دوکه ورکوي او دوی سره خبرې نه کوي. پاکستان، افغانستان بیا دا شک لري چې که مونږ افغان طالبان کابل ته راولو او خبرې ورسره وکړو، ممکن پاکستان بل ډله را پیدا کی. خو خبره دا ده چې افغان حکومت باندې ذمہ داری ډیره را دي، ځکه چې هغوی حکومت، هغوی یو نظام ده، هغوی باید دا چانس ورکړي طالب ته. بیا که بل ډله جوړوله هغوی دپاره به نور وخت وي، نور ټایم به لګېږي. خو بهرحال په دې کې شک نشته چې طالب اوس د جګړې نه ستړی شوی ده او نور دواړه طرفونه باید په دې پوه شي چې دوی کله کله دا فکر کوي چې مونږ جګړه کې زور اچوو چې یو مضبوط پوزیشن باندې راشو بیا مذاکرات کوو. زما په خیال دام یو غلطه پالیسی ده چې د افغانانو وینه وبېږي او د هغې وینې په قیمت باندې دوی دا فکر کوي چې اوس مونږ په یو قوي موقف کې وو. خو بهرحال مجبوریتونه د دواړو دي، افغان حکومت هم ورځ په ورځ کمزوري کېږي او بل طرف ته افغان طالبان هم په اړه باندې هم په عامو خلکو کې د دوی ملاتړ کمیږي. هغوی دا وایي چې نور
دا سمی یوسف زای باسین بریال صاحب، یعنی دغه خبره چې زیات زور پر دې د طالبان دی او طالبان په ډلو ټپلو کې ویشل شوی دی، خو له دې سره بل پښتنه دا ده چې آیا ټوله توجه پر افغان طالبانو ده د خبرو اترو؟ آیا یوازینی دوی دغه افغانستان کې یعنی دومره مهم دي چې خبرې وسی کنه؟ نورې داسې ډلې ټپل هم شته، یعنی د طالبانو خپل بل داعش ما خو اشاره ده چې هغه هم دومره په مستقبل کې په راتلونکي کې یو خطر جوړېدلای شي که دلته خبرې کامیاب هم شي.
تاسو د سولې په اړه چې کله خبرې کوو، د طالبانو یو مشخص تعریف وجود لري، بیا هم لا خل چې خبرې ورسره وشي، ځکه چې د افغاني طالبانو اصطلاح ورته ډېره کاریږي. داعش خو غیر افغاني جنګیالي دي، او د دې لپاره د افغانستان د دولت پالیسی ډیره واضح ده. د روس مقابل کې جګړه کوي، د ترسو یو په نګرار کې د داعش وضعیت وکړو چې ډېر جدي عملیات شول. دغه په عین وخت کې هغه طالبان چې خبرو ته ناظرېږي او غواړي چې دغه خپله جګړه په یو شکل د خبرو د قوت لپاره استفاده کړي، د هغې په مقابل کې هم جګړه وجود لري. موازي دواړه جریانونه روان دي. د اوربند لپاره خو تر ټولو ښه شرایط همدا و چې طالبان هم دې ته یو علاقمندي ښودلی وای، مګر متاسفانه طالبان هم د زبردستۍ لپاره د هڅه د جنګ کوي او افغان دولت یې هم کوي. نو اوس ټول تمرکز په طالبانو باندې دی. نورو ډلو ته دومره ډېره توجه نشي کېدی. که طالب پدیده ختمېږي هغه صورت کې بله ډله چې څو تشکل پیدا کوي او حالت رسېږي کېدی شي دولت یو سازماندهي ولري چې د هغې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې خپله ټوله خاوره تر تسلط لاندې راولي، عملیات وکوي او هغلته نظامي استحکامات رامنځته کړي. مګر اوس یوازې طالب مطرح دی، مګر د طالب درې ډلې دا خپله یو ډېر جدي خطر دی. څه شی چې موږ افغان دولت هر وخت مشورې په توګه وړاندې کړي هغه دا دی چې طالبان یوازې په پاکستان پورې باید و نه تړل شي چې یوازې هلته خبرې روانې دي. دلته هم موږ یو تکتیکي استفاده کوی شو. دویمه کټګوري طالبان دي چې د جنګ په لیکو کې دي او د جنګ لستلي دي. هغوی ډېر په اسانۍ راته خوله کېدای شي چې د ځینو لارو نه استفاده وشي او هغوی د افغان دولت سره خوله شي. دلته یو پیچلتیا وجود لري چې اوس متاسفانه طالبان د پاکستان استازیتوب کوي او پاکستان د طالبان استازیتوب کوي. اهداف مشترک دي او دا اهداف ډېر زیات طالبانی نه دي.
د پاکستان تل دا دریض پاتې سوی دی چې په دې عمل کې مخلص دی او غواړي چې دا مسله او بلکې دا ثبوت په توګه دوی وایي دا دی چې موږ په دې خبرو اترو کې او طالبان باندې اثر او نفوذ لرو، زموږ په کنټرول کې نه دي. دا برحال د پاکستان د حکومت نظر دی. خو دې کې یو بله پوښتنه دا راپورته کېږي چې دغه خبرې اترې څلور هیوادونه کوشش کوي چې منظم کې، یو پاکستان، چین، امریکا او افغانستان. خو حال دا دی چې په افغانستان کې نور هیوادونه هم ډېرې ګټې لري یا په افغانستان کې دلچسپي لري. هغه آیا که دغه څلور اړخیزه پر ځای باندې دا ګڼ اړخیزه سي، نو آیا دا به مسله نور هم اسانه نه کړي چې د سولې دغه عمل نور هم قوي سي؟ دا پوښتنه ما له نصرالله سانکزي څخه وکړه.
زه فکر کوم چې هم ګټه لري او هم اضرار او ضرر. ګټه په دې معنا ده چې هر څومره چې نوي نور هیوادونه پکې شریکېږي، له اشتباهاتو نه مخنیوی کېږي، ضمانتونه قوي کېږي، مذاکرات بالاخره یو پایل. اما له بلې خوا نه ضرر دا ده چې که چېرې بیا په مذاکراتو کې ډېر هیوادونه ونډه واخلي، هغوی خپلو ګټو پسې وګرځي، په معین ګروپو باندې چېوکې هم پروسه اوږدېږي او هم ښایي چې دغه جریان او لړۍ او بیا یو منفی خوا ته لاړ شي. هم ګټه لري او هم ضرر لري. اما د حل لارې دا ده چې څنګه منیجمنت کېږي، څنګه دا مدیریت کېږي، دا تر ټولو مهمه خبره ده. غلط چې زه فکر کوم د فعلن لپاره دا څلور اړخیزه ناسته ښه خبره ده. که چیرې انکشاف کوي او نوې امیدواریګانې ورته رامنځته کېږي، په وده کوي دا قضیه، په هغه صورت کې بیا زما عقیده دا ده چې کېدای شي کرار کرار نور هیوادونه هم پکې شریک شي.
دا خو نصرالله ستانکزی افراسیاب خټک بیا هم ورته خبره کوي. خدای وایي چې اول پکار دی د افغانستان د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ خبره یاد وبخښه، د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبره حل او فصل سي، نو بیا دا نور پکې شامل کړل سي. راځي چې هغه څه وایي.
دا خبره هیره نکو، یو د پیټي او ثانی د طرف هم هیره نکو چې کله چې موږ هیوادونو خبرې وکړو، مملکتونو خبرې وکړو، نو دا باید یاد ولرو چې هر مملکت خپل ګټې لري. دغه امریکا دا هغه چین دی. نو دا نه باید چې د چي او فکر وکړو چې هغوی به خپلې ګټې افغانستان لپاره یا پاکستان لپاره پرېږدي. نو یو خو دا نظر کې باید ولري. دویمه خبره دا ده چې زما په خیال کې پاکستان او افغانستان که هوښیاري وکړي، نو هغه دایي چې دوی خپلو کې سره خبرې کوي او اورولو کوشش وکړي. چین او امریکا اخره کې د ضمانتیانو په توګه د هغوی نقش ښه دی، مګر دا تفصیلات خبرو چېږي، کچالو چېږي، مشکلات چېږي، دا باید پاکستان او افغانستان خپلو کې سره اوار کړي. ځکه چې ډېر کسان لسو کسان ته وایي چې تاسو یو مضمون ولیکئ، نو ډېره ګرانه پېښېږي چې لسو کسان مضمون لیکي. پښتانه وایي چې ډېر کسبانو کې غوا مردار وي یا داسې نور ډېر هغه شته مقدمې خبرې شته. نو قرضاني چې زما په خیال کې پاکستان او افغانستان زیادہ زیادہ مالی پکار میں چیزیں کہ زیادہ نور گوانڈی ملکوں میں بھی مثلا ایران بھی مثلا مرکزی ایشیا کا نور دیشی میں طاقت میں بھی نو دا بات پلا پاکستان اور افغانستان خصوصا افغانستان زیادہ سے افغانستان اصل اگر امام بکت کے شاہ بارہ کی خبریں کی
خبر خو دی مگر آخر ضمانت کی خدا جی تفصیلات
دا و افراسیاب خټک سبا بسین بریال سی وخت پوره سو استاسو ډیره ډیره مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته ډیره مننه شرواز او شو وخت ورته غواړم مننه بحث پای ته رسیدي عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي په مخمو شاه